د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منی. درې بجې شوی په خبر کې په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري په عراق کې د امریکای ځواکونو پر اډو د ایران تر برید وروسته د امریکای ولسمشر خبرګون په داسې حالاتو کې د پاکستان ممکن رول پاکستان کې د خبریالانو ستونزې او د شمالي وزیرستان کډوال څه مسلې لري او پرسته نیمه کې ونیزي خبرونې روښانه مستقبل او تاندې هیلې هم لرو. خو تر هر څه مخکې له پامیر ساحل د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وو.
بڑے سرٹکی امریکای ولسمشر ویلی پر ایران نوی مالی او اقتصادی بندیزونه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم وای هیواد دی په هیڅ جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي او ایرانی چارواکي ویلي اوکراینی الوتکې تر پریوتو مخکې و راخیسته. بشپړ خبرونه. امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي سمدستي پر ایران نوی مالی او اقتصادي بندیزونه لګوي. نوموړي پرون ولسته په وینا کې ویل په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو د ایرانیو توغندیو په بریدونو کې هیڅ امریکایي یا عراقي سرتیری ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. البته اډو ته لږ تاوان رسېدلی دی. د پر ایران غږ وکړ چې له خپلو اټومي فعالیتونو لاس واخلي.
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ایران باید له خپلو اټومي هیلو پشا شي او د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي.
ایران پرون سهار وختي وویل چې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په جواب کې په عراق کې پر عین الاسد او حریر هوایی اډو توغندي توغولې دي. سلیمانی د جنوري پر دریمه په بغداد کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو چې له کبله د واشنگتن او تهران ترنګلتیا خورا زیاته شوه. ټرمپ پرون په وینا کې زیاته کړه چې واشنگتن به پر ایران نوي مالی او اقتصادي بندیزونه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د سولې لپاره هلو ځلو ته تیار دی خو هیواد به هیڅ کله د جګړې برخه نشي. نوموړي پرون په ټویټر په بیان کې لیکلی چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې ایران، سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړي او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوده هم د یادو هیوادونو له پوځي مشرانو سره رابطې وکړي او ورته د واضح پیغام ورکړي چې پاکستان بل ځل د هیچا په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. وزیر اعظم دا بیان پر داسې مهال ورکړی چې پرون مازیګر د پاکستان پوځ وویل چې د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر د پوځ مشر جنرال باجوه ته ټلیفون کړی و او ورسره د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې وکړې. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون پر ټویټر د اسپر له خولې لیکلي چې هیواد یې شخړه یا جګړه نه غواړي خو که اړتیا وه نو قوي ځواب به ورکړي. په بیان کې راغلي چې باجوه په سیمه کې د حالاتو ښه کېدو هیله ښوولې او له سفارتي لارو یې د مسئلو د هواري غږ کړی دی. د سوات په منګوره کې د اوبو او برښنا ادارې وابډا هغو کارکوونکو مظاهره کړې چې په وینا یې له دندو ګوښه شوې دي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د وابډا په دفترونو کې نوي ګمارلي 50 کسان د سیاسي مداخلت له لارې له دندو لرې شوې دي. خو د وابډا د دفتر چارواکي وایي د کسانو ایستلو امر ورته لوړپوړو چارواکو ورکړی. په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړی فضل حکیم وایي د کسانو د ګوښه کولو په اړه پلټنې کوي. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. د خوست په ګولان کیمپ کې پراته وزیرستاني کډوال له افغان حکومت ژمنې مرستې غواړي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې په تیر شاوخوا یو میاشت کې له نورو سیمو څخه یو شمیر کورنۍ کیمپ ته ورغلي دي چې د وسیدو ځای، خواړه او کمپلې نه لري. دوی یو مشر جمشید مسید ویل د پخوانیو کډوالو کورونه هم وراسته شوي او ژمنې توکي نه لري. د ګوربز ولسوال محمد یونس زادران وایي د کډوالو د کره شمیر نه معلومېدو له وجې دا ستونزه پېښه شوې.
دوی هغه منظم تعداد نه دی معلوم ځکه وخت په وخت چې ولته شرایط خراب شي دوړې غوړې ته دوی دول ترسي نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نصابي څوک روشي هغه تدابیرو کې سند څه ستونزه پیدا کیږي.
زدران زیاتوي چې د خوست والی اړوند چارواکو ته امر کړی چې د وزیرستاني کډوالو مشکلات حل کړي. د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کبله یې زرګونه کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ته واوښتې چې ځینې یې په خپلو کورونو ته ستنې شوي دي خو پاتې په ګولان کیمپ کې اوسي. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي چې د اوکراین الوتکې تر پریوتو مخکې و راخیسته. د اوکراینی هوایی شرکت بوئنګ 1 الوتکه چې کیف ته تلله د تهران له امام خمینی هوایی ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 186 کسان ووژل شول. د هوایی چلند ادارې نن په رپورټ کې پر ځمکه او په فضا کې په یوه بل الوتکه کې د عیني شاهدانو لخلې ویلي چې په هوا کې الوتکې و راخیسته. په رپورټ کې راغلي چې دا درې کاله پخوانۍ الوتکه وه چې د جنوري پر شپږمه یې مرمت شوی و او تر پرواز لږ سات وروسته د نامعلومې تخنیکي ستونزې له وجې د هوایي ډګر لوري ته ستنه شوه او پرېوته. په تهران کې د اوکراین سفارت لومړی د الوتکې پرېوتو له عمل د انجن خرابي بللې وه، خو وروسته یې دا خبره له خپل بیانه وویسته. د ایران دولتي رسنیو لومړی ویلي ول چې الوتکې تر پرېوتو وروسته اور واخیست، خو دولتي ټلویزیون چې ویډیو خپره کړه نو پکې ښکارېدل چې تر پرېوتو مخکې ورباندې اور لګېدلی و. اوکراین د جنوري پر نهمه یعنی نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو په اړه یې د معلوماتو ترلاسه کولو هڅې پیل کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي ول. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال بیګام شال راډیو ته ویل تر اوسه ورته د لسو افغانانو وژل کېدو خبر ورکړل شوی. اوکراینی چارواکي وایي په وژل شویو کې دوه اتیا ایرانیان او درې شپېته یې کاناډایي وګړي دي. دوی زیاتوي چې په پیښه کې د عملې د کسانو په ګډون یوولس اوکراینیان او د جرمني، برتانیې او سویډن وګړي هم وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د ډیموکراټانو تر واک لاندې د امریکا د استازو جرګه د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخیستو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک محدودولو لپاره رایه واچوي. دا تر هغې وروسته ده چې د استازو جرګې ډیری غړو وویل د ایراني لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د سپینې ماڼۍ وضاحت ورته د قناعت وړ نه دی. د استازو جرګې مشر نینسی پلوسی ویلي د جنګي واک د کمولو پر پریکړه لیک به نن رایې اچول کیږي. دوی ویل د کانګرس غړي له ایران سره د دښمنۍ پاللو پر حکومتي پریکړې او د مستقبل د ستراتیژۍ نشتون له وجې جدي او فوري اندېښنې لري. په پریکړه لیک کې لارښوونه شوې چې تر هغو چې کانګرس جنګ اعلان کړی نه وي یا د تهران ضد د ځواک کارولو اجازه ورنه کړي، ټرمپ دې په ایران کې دننه یا د هغه هیواد پر ضد د امریکایي پوځ کارول ودروي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سرار زهیر د کرنسی یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ او 1 پیسې اغستل کیږي او په 1,550 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپۍ 50 پیسې او په 203 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1,01 روپۍ 80 پیسې او په 1,02 روپۍ 60 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 60 پیسې، د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 60 پیسې، او یو افغاني په 200 روپۍ اغستل کیږي او په 202 روپۍ خرسول کیږي، او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرسول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه او ژوب کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 10، بنو کې 3 او 14، ژوب کې 0 او 10، او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیز مخبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د بندیزونو لګولو اعلان کړی او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د ترهګریزو هڅو مخه ونیسي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد یې د امریکا او ایران په ترنګلتیا کې بې طرفه دی، خو یو کارپو وایي
که چرې د جن طرف ته معامله وي نو بیا خو د پاکستان لپاره به ډېر زیات مشکل وي چې دا بې طرفه پاتې شي.
په پاکستان کې د خبریالانو ځینې تنظیمونو احتجاج کړی، دوی دا غوښتنه هم کړې چې پر زوره د خبریالانو برطرفۍ دی ودرول شي.
جبری برطرفیاں ختم کی جائے.
او په افغانستان کې د ایران د شمالي وزیرستان د کډوالو ژمنۍ مرستو ته اړتیا لري.
سره د سرپنا لکه د چت چتینه دا نشته، ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډېر کمای دی ورسره.
لمشال اډیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع. اردن کو د امریکا ولسمشر د ایران د کوچ ځواکونو د عمومي کمانډان قاسم سلیمانی د وجلو په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوو اډو د ایران د توغندیو د برید په اړه وینا کړي. په دې وینا کې ډونلډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ، پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د ترګریزا هڅو مخه ونیسي او پرې نګدي چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې قاسم سلیماني ترهګر وبالو او ویل چې پخوا لا باید په نښه شوی وي او پر ایران یې دا تور پورې کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادو په چارو کې مداخله کوي. د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شپه په خپله وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې تروریستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ، په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب نه ده وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وړ مش په د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده او ویلې دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډانلډ ټرمپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
Iran باید خپل اټومي هیلو پشا شي او د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. هغه وخت رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین د حقیقت ومني. د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
Today I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیله شي. تاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې وکړي او د ارت د خبر پاڼې له مخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولی دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوال یو څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالی تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغه سې بده نه ده. یعنی ډېره ښه هم نه ده، مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزولو، امریکایان به دا نور هم تیاری پسې الوزي، بمباري به کوي، ایران به دغه کوي، هغه سې ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه په شپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبښتل او تر دې مخکې د جمعې پورس د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سليماني وبښل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
مشال د توګه استې راپور مو واردو همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې د امریکا او ایران په ترنګلتیا کې به طرف دی. نو موږ ویلي چې د امن لپاره د کردار لوبولو په موخه د کورنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ایران، سعودي عرب او امریکا په سفرونو استوي. د براس حال کې دا چې واشنگټن او تهران ترمنځ د ایرانی پوځي کمانډان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته ترنګلتیا زیاته شوې دا چې پاکستان په اوسنی وخت کې د کړکیچ په راکمولو کې څ او څومره رول لوبولې شي په دې اړه د ظفر خندار راپورولو.
په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته ویلي چې ایران، سعودي عرب او امریکا ته لاړ شي. عمران خان پرون پر ټوئیټر ولیکل د پوز مشر ته ویلي چې د هغو هیوادونو له پوزي مشرانو سره اړیکه ونیسي او دا پیغام ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه نه جوړیږي. همدارس د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر هم د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په منځني ختیځ کې د امنیت پر موضوع ټلیفوني خبري کړې دي. دا چې پاکستان په رښتیا هم د کړکېچ په کمولو یا ختمولو کې څومره او څه رول ترسره کولی شي، کارپوه عائشه صدیقه وایي پاکستان په دواړو خواوې یوازې د امن غږ کولی شي، خو د دې نه علاوه نور هیڅ نشي کولی. هغه وایي که پاکستان یو لور ته د سعودي عرب له خبرې نشي تیرېدلی او پر فشار یې په ملیشیا کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې شریک نه شو، نه بلخوا د ایران ګاونډي او د ګڼو شیعهګانو ملک هم دی.
په پاکستان کې شیعهګان او هم سنیان د امریکا نه خفه دي. که کړکېچ زیاتېږي نو مظاهرې به کېږي او لس به پر پاکستان فشار راوړي چې له امریکا سره اړیکې ختمې کړي، خو د پوز مشر کوشش کوي چې له امریکا سره اړیکې ښې وساتي، نو ځکه پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په کمېدو کې خپله ګټه ویني.
تېر کال په اکتوبر کې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکېچ کمېدو کې د کردار روبولو ویلي وو او وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض سفرونه هم کړي، خو لاسته راوړنې یې نه دي لرلي. په اسلام آباد کې کارپو طاهر خان وایي نه یوازې د پاکستان او سعودي اړیکې ډېرې ښې دي، بلکې د سعودي د نږدې ملګري امریکا او د پاکستان پخوانی سړی اړیکې هم په وروستیو کې ښې شوي او امریکا د پاکستان پر پوز کنګل کړی روزنیز پروګرام بیا بحال کړی دی. د هغه په خبره پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو هڅه کوي، خو که کړکېچ زیاتېږي نو یو لوری به خامخا اخلي.
او که تاسو وګورئ نو نن چې کله د ایران خارجه وزیر بیان ورکړ دغه حمله وروسته، هغه چې دین جنگ نه غواړي، امریکایان خو بار بار دا خبر کوي چې هغوی جنگ نه غواړي. یو خدا خبر ده چې دغه سوچ ده چې کیدی شي د جنگ سره حالت لاړ نه شي، لیکن که چېرې د جنگ سره معامله زی نو بیا خو د پاکستان لپاره به ډېر زیات مشکل وي چې دا بے طرفه پاتې شي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکاري د پوز د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر او د بهرنو چارو وزیر په بیا بیا ویلي چې اسلام آباد په روان کړکېچ کې کوم لوري نه اخلي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې امریکا په یو ډرون حمله کې د ایران لوړ پوړی پوځي کمانډر قاسم سلیماني ووژلو. د دې په غبرګون کې ایران پرون په عراق کې د امریکا په دوه پوځي اډو راګټي بریدونه وکړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د خبریالانو ځینې تنظیمونو د جنوري 8 نیټه د خپل غوښتنو د ورځې په توګه ومنځل او د پریس کلبونو مخې ته یې احتجاجي مظاهرې وکړې. د 2013 کال اګست میاشتې راهیسې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او د اخبارونو مالکانو نه یوازې کارکوونکي له نوکرۍ وستلي، بلکې شته ملازمین یې ګیله کوي چې دوی ته پر وخت تنخواګانې نه ورکول کېږي. د رسنیو مالکان دریځ لري چې حکومت ورته اشتهارونه کم کړي چې له کبله اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. پر دې اړه د احمد الله راپور له اسلام آباد اورو چې د احتجاج کوونکو خبریالانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د راول پنډي او اسلام آباد د خبريالانو دي. دوی پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره پر مهال د حکومت او رسنیو مالکانو نه غوښتنه کوله چې نه صرف دوی د نوکرۍ نه لری کولو لړۍ ودروي، بلکې کم کسان چې وړاندې وستلي دي نو هغوی دې هم واپس بحال کړي. د سره سره مالکان د خپلو ټولو ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکول هم یقیني کړي. د یادې اتحادیه جنرال سیکرټري ناصر زیدی د مظاهرې ګډونوالو ته وویل حکومت او رسنیو مالکانو نه پنځه غوښتنې لري.
جبری برطرفیه ختم کی جائے،
په زور د خلک د نوکرایو نه لری کولو لړۍ ودرول شي، او کارکونکو ته چې د تیرو اتو میاشتو نه کمې تنخواګانې نه دي ورکړی شوي نو هغه دی فوري ورکړي. پر رسنیو لګېدلې اعلانیه او غیر اعلانیه سنسرشپ خاتمه دی وکړی شي. په پاکستان کې د میډیا بحران د حل لپاره د قومي پارلماني کمیشن جوړ کړی شي او پرایویټ ټي وي چینلونو سره کارکونکو خبریالانو او نورو ملازمینو په تنخواګانو کې هر کال اضافه لپاره د قانون سازي وکړی شي، تر څو چې دا غوښتنې ونه منل شي نو تر هغه وخت به په قلاره نه کینی. د 2013 کال اگست میاشتې راهسې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو نه صرف د ټول ملک نه خپل پسونو ملازمین د نوکرو څخه لري کړي، بلکې تنخواګانې ورته هم پر وخت نه ورکوي. د کم پزت چې د خبریالانو تنظیمونه وخت په وخت په ملک کې مظاهره کوي. د پاکستان د رسنیو سرګره اداره پاکستان میډیا واچ په دې وروستیو کې ویلي وو پاکستان کې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې بیلابیلو رسنیو ادارو و نیم زره پورې کارکوونکو کارکون کی لنو کرونا لری کڑی دی بلخوا در رسنیو مالکان دریز لری حکومت لخوا ورتا دیر کم اشتہارات ملاوی گی چلوجی پا خسارا کی روان دی نو نشی کولے چنہ صرف پا زیاد شمیر کی ملازمین وساتی بلکہ حقوی تا پر وقت تنخواگان ورکڑی مشال ریڈیو چی در اول پینڈی او اسلام آباد د خبریاران و ٹولن آر آئی یو جے مشر عامر سجاد سید نا تپوس وکڑو کہ غختنی یہ ونہ منل شی نو راتلم کی لپارا چا پلان لری نو نوموڑے وائی
اگر ہمارے مطالبات نہیں ماننے جاتے
کہ غختنی یہ ونہ منل شی نو پڑھمبی پڑاؤ کے بعد چلور وانو صوبو اسمبلیانو مخت مظاہرے کوی اور راتلم کی میاشت نبا بیا د پارلمان مخت درنا ورکوی او تر ہاغه وقت بناست وی تر سو چی ٹولی غختنی ونہ منل شی
تمام مطالبات پورے نہیں ہو جاتے
مشال ریڈیو چکلا د خبریالانو د مظاہرے په حق لا د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان سره تماس نیولو هڅه وکړه نو کامیاب نه شو خو نو موړي په دې رستیو کې په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډه ته ویلی وو په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي او چې څه غواړي هغه لیکي او وایي د نو موړي وینا وا د مطبوعاتو ادارو مالکانو دا وینا چې حکومت پر ضد یې بقایا جات پاتې دي او بل دا چې اشتهارات ورته کم ورکوي نو دې خبرو کې هیڅ رښتیاوالی نشته د حکومت پر ضد چې د رسنۍ څومره هم بقایا جات پاتې وو نو هغه یې ورکړي دي ځکه چې حکومت ته یې د خبریالانو د مشکلاتو احساس شته او کوشش یې دی چې دوی ته راپېښې ټولې ستونزې هوارې کړو
مشال ډو ته غوږېستې د احمد الله نه تاسو ورزله چې په پاکستان کې خبریالان څه ستونزې لري او زو خوست په خوست کې میشته وزیرستاني کډوال له مرستندویه ادارو افغان حکومت د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي دوی پرون مشال ډو ته ویل پروسه ورځو کې یو شمیر کډې د پکتیا له برمل او لمنې هم ګلان کیمپ ته ورغلي خو په وینا یې په کیمپ کې د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته د افغانستان کډوالو ریاست چارواکي وایي نو ورغلو کورنیو سروې شوي او ډېر ژر به ورسره مرستې وشي تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کیمپ ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري د وزیر قوم یو مشر عمر خان مشال راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډېر غللې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتې اورا الودل یو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اواز ستونزه د دښ دی چې د میشته د کټې د سرپناه ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فره او د مرست د نه را د ژمنه توکي د فره لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فره د میش د فره ډیر سخت ضرورت ای
په ګلان کیم کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسیده موي نوی راغلی کډې تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته
خاص کر د نوی کډې چې پسونه راغلی دی دا ډیر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لکه د سر د چت چتینا دا نشته ورسره چې کیم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کیم دی لکه د نور کولی چې کیم دی خلک سره سرپناه چې کیم دی دا خرو پېښې وی دي چې درې درې څلور څلور کړو شي چې ته مسله دو دا د حل شي ورسره چې کیم دی د دبليو پی نامې ځان دا ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډیر کو کاډ نور راونې دي او ورسره چې کیم دی چې ورته چې شیر کیږي نو په چار د چې زمینې مرسته ده هم سره وشي
په ګلان کیم کې د عبد الله پونم یو کډوال چې د بنو سیدون کې دی وایي
چې لکه مو شوې دی کیم پول میر سره دونا رو کولا غوڑی ویرو کول دل ویرو کو لکه دای وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې نو دا غمه یو مشال رډه ته چې دا خبر د دغه خلک یې سي
ګلان کیم د خوز د ګربز پولیس ولې کې موقعیت لري دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ولې ستونزې لري د ګربز پولیس ول محمد یونس صدران ویل
یو خدیدو یغه منظم تعداد نه دی معلوم زکه وخت په وخت چولته شرایط خراب شي دوړی غوړی تا دوی دول ترسی نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نصابې څوکرو شي یغه تدابیر کوي سنه ستونزه پیدا کیږي موږ دغه ستونزه د جناب ولی صاحب سره شریکه کړی او زی دخل ورګ نو ته وظیفه سپرل دي ان شاء الله پلان وخت به دي داستون زه حل شي
بلور ته د خوز کډوال چار رئیس محمد هاشم حریم وای د بیړنۍ حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښه شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې زیان منو سره بیړنۍ مرستي وکړي
مونږ چټی مر لګلو یې کام خوښ دي چې تقریبا د 500 کورنۍ په شو خو کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلی رغل دي مونږ دې پورا زده حوادثو ریاست ته خبر ورکړل چې وا اجل استراري غونډه ونیسي ټول مؤسساتار دوت کیچه دایتا د کومکونو جلب وکړو او یونیسیاف را مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستانو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
نجیب الله خیل تاسو راپور وړاندې کوو. په قبایلو په ستونزو کې پاتې کیږو. په مومندو کې د بجلی د نشتوالي له کبله یو شمېره کارخانې بندې شوې دي. کارخانداران وایي پخوا په کړپا او ډنډ سیمو کې 140 کارخانې وې چې اوس یې شمېره شاوخوا 50 ته راکم شوې. تفصیل له شنواس ترزی په دې راپور کې.
د مومندو په پنډاله او پلانغار کې د کانونو پودر جوړولو کارخانو شمېر د 140 ته راکوز شوې. کارخانه داران وای چې وړاندې به هغوی ته په شواروس کې لږ تر لږ 8 بجلی ورکېدې، ولې اوس دغه دورانیه 1 ته راټیټه شوې. نو همدغه وجه ده چې کارخانه داران روزګارونه پرېښودل. په یوه کارخانه کې لږ تر لږه 6 مزدورانو کار کاوه، ولې کانې راوړونکي او پوډر وړونکي مزدورانو او د ګاډو والا شمیر د دې نه علاوه دی. خان سلام د 1315 کلونو راهسې هم د دې کانو مزدوري کوي.
دا تقریبا 1315 کلونو لګي به دا ټکا پکا پکې کوو. دا ټریکټر پکې چلو، دا کارخانه هم چلو، ولې درس پکې کوو. وزاره به نور نه کی نو بس خمخا بل روزګار خو جوړه زوب پندای ته بوزو جوړه بل خو بوزو لکه
پندای کې بس کې
پندای کې نو خدای نه مودای نه بکو ګن.
ګلالم خپل کارخانه هم ده او په خپل پکې کار هم کوي، لکه کانې ماتول، ماشين ته مای د شوی کانې چول او بیا د پودور نه بوجای ډکول. دی وای چې کاروبار پر خودو ته تیار شوی خو بل متبادل کاروبار زده هم نه دی، او بل دا چې ور سره دومره پیسې هم نشته چې بل ځای کې و لګوي.
بي غټه وجه خو دې بجلی ده. زما سلام ته بجلی نشته بل لږه خبره راځي.
څومره بجلی؟
50,000 روپے کارخانه راځي. د لیبر دې اړین هم راځي چې دې اړین ورکو بیا مګ کارخانه نه چلی.
محبوب شیر دغه کارخانه دارانو د اتحادیه مشر دی، ودول چې دوی د لټولو زیات مشکل د وابډي محکمې نه جوړ شوی او هغه دا چې بجلی ورته بيخي کمې دي.
سوزل ایس ډیو لورلو اکسټین لورلو چې منګه دا سوال کو ګره تاسو بجلی بیل هم راځي پورا را لګي او دلته زمنګ چې کوم ماشینو نه نه چلیږي. دلته د کانو والا پیسې عمران غواړي نو الله سم لیونی را جوړ کړی دي چې هغه مزدوران کله و تختیده په سوال باندې راولو.
نو لدی ورستو می د محمد نه د قامي سملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې. نو هغه وویل دوی به کوشش کوي چې دې کارخانه دار د بجلی ستونزه هواره کړي.
زمنګ اوس کوم دا 14 فیډر روان دي. نو هغه کې منګه اراده ده چې ان شاء الله چې منګه دوی تخپل الک فیډر وکړو د خیر سره. ځکه چې دلته د دې زمنګ سمره لوکل کوم براخیل قوم دی، هغه په دې کاروبار کې چې کوم دي لګیا دي او ډیر نوجوانان په دې کې روزګار باندې دي. ان شاء الله زه هغه ته د امید ورکوم د خیر سره چې منګه په دې ټاپه کې کومه کارخانه دي چې ځان د الک فیډر وکړي.
او یاد دې چې د محمد یو وزنه لوی روزګار د مدینات سره تړلې. هغه که د سنگ مرمر دي او که د ماربل پاوډر چې دوی ورته کوارتز وای، خو یوازې نه ستونزه هم د بجلی لري. او د کارخانه دارانو پوینه که دغه ستونزه ختمه شوه نو ممکنه ده په زرګونو خلکو ته روزګارونه هم ورکه او سیمه په معاشي حالت هم ډیره خشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور د اسلام آباد اوریدونکو، د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشري ډاکټر سانیا نشتر ویلي د غریبانانو بې وسه خلکو لپاره شروع کړل شوی د پروګرام نه د ګریډ 11 او لدې د بره ګریډ یو شمېر سرکاري افسرانو هم پیسې اخیستي د چا پر ضد چې با کاروای کیږي. تفصیل د سره ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د شورو په مخام نا وخت د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشري ډاکټر سانیا نشتر په خپل ټویټر باندې لیکلي د غریبانو د مالی امداد لپاره شروع کړل شوی دی پروګرام نه د 11 ګریډ او لدی د بره ګریډ 2500 افسرانو پیسې اغستي. اوس د ولسی تحفظ دی نیټورک د دغه افسرانو پر ضد کاروایی شروع کړي. د سرکاري شمیرې تر مخه د سین صوبې 1122، د بلوچستان 1120، د خیبر پښتونخوا 403 او د پنجاب 1000 افسرانو لدی پروګرام پیسې اغستي. دا پروګرام په کال 2008 کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت د غریبانو او بیوسه زنانو د غیکلې لپاره شروع کړی وو. او د کال 2018 د یوې سروې مطابق د دې پروګرام نه 450 لک خلکو ګټه پورته کوله. د شمیرې تر مخه په دې افسرانو کې زیات شمیره د سین صوبې ده. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهر امن خان تنگي مشال ریډیو تنن غرمه وویل په سین کې د دې حکومت به دغه افسرانو پر ضد کاروایی کوي، خو دوی دغه تورونه ردوي چې ګنې په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي خلق دي.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام کارډ د پاره فارمونا ایم این ایس ته ورکړی شو. نو که تاسو ته یاد وي نو دغه کارډونه صرف د پاکستان پیپلس پارټي ایم این ایس ته نه ورکړی شوي، بلکې هغه د پاکستان ایم این ایس ته ورکړی شو. هغه ایم این ایس په 8000 فارمونه خپل کنسټیچونسي ته وړل او هغه د کول نو لاول خدای یو خبره دلته غلطه ده چې پاکستان پیپلس پارټي سره ته راغلی دي. بیا د هغې نه پس دا یو سروې په دې باندې شو چې هغه نارستیو سروې وکړه. نو د نارستیو د
تیر میاشت دسمبر په 15مه د دې پروګرام مشري ډاکټر سانیا نیشتر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې ویلي وو، حکومت د بینظیر انکم سپورټ پروګرام نه د 8,00,000 هغه خلکو ویستلو فیصله کړې چې د دې حقدار نه دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږستۍ د نیو بجې شوې دی او پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له خبرو لنډي جوړو.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي سمدستي به پر ایران نوي مالي او اقتصادي بندیزونه ولګوي. نوموړي پرون ولسته په وینا کې ویل په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو د ایران د پرونیو توغندیو په بریدونو کې هیڅ امریکایي یا عراقي سرتیری ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي. ایران پرون سهار وختي وویل چې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیماني د وژنې په ځواب کې په عراق کې پر عین الاسد او حریر هوایي اډو توغندي توغولي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د سولې لپاره هلو ځلو ته تیار دي، خو هیواد به هیڅکله د جګړې برخه نه شي. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکل چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې ایران سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړي او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه دي هم د یادو هیوادونو له پوځي مشرانو سره رابطه وکړي او ورته د واضح پیغام ورکړي چې پاکستان بل ځل د هیچا په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. د سوات په منګوره کې د اوبو او برښنا ادارې واپډا له دندو ګوښه شویو کارکوونکو مظاهره کړې. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د واپډا په دفترونو کې نوي ګمارلي 50 کسان د سیاسي مداخلت له لارې له دندو لري شوي. په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړی فضل حکیم وایي د کسانو د ګوښه کولو په اړه پلټنې کوي. د خوست په ګلان کیمپ کې پراته وزیرستاني کډوال له افغان حکومت ژمنې مرستې غواړي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې په 13 شاوخوا یوه میاشت کې له نورو سیمو څخه یو شمېر کورنۍ کیمپ ته ورغلي دي چې سیدو ځای خواړه او کمپلې نه لري. د ګوربرزو ولسوال محمد یونس زادران وایي د خوست والی اړوند چارواکو ته امر کړی چې د وزیرستاني کډوالو مشکلات حل کړي. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې نن په راپورټ کې ویلي چې د اوکراین الوتکې تر پریوتو مخکې اور اخیسته وو. د اوکراینی هوایی شرکت بوئنګ 239 الوتکه چې کیف ته تلله د تهران له امام خمینی هوایی ډګره تر لږ سات وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 186 کسان ووژل شول.
دا پامیر ساحل تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم لجمنی سره سم ورسېدل د ونیزي خبرونې تاندې هلي. د نن په خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې په عدالتونو کې ښځو ته پور پیښو قانوني ستونزو او په دې اړه له دوی سره د قانوني مرستو په اړه معلومات اوري. د خبرونې قربانا فرخنده صد
تاندې هلي.
په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په مختلفو مقدمو کې ښځو ته په قانوني مرستو ورکولو په دې اړه د یو قانون په جوړولو خبري اوري. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د 13 اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا کابینه د ښځو لپاره د قانوني مرستو یا لیګل ایډ بل منځوري ورکړې ده. چارواکي وایي دا بل په بحث لپاره سملې ته وړاندې کیږي او د منځوري دوه وروسته به حکومت هغه ښځو ته د وکیلانو فیس په ګډون په نورو چارو کې مرستې ورکوي چې په عدالتونو کې مقدمې د پیسو د نشتوالي یا نورو مسلو له وجې ته ځنډ ښکار دي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو او قانوني چارو د قائمه کمیټې غړی محمد عبدالسلام شال ریډیو ته ویل د غبل بد صوبایي سملې پر روانو غونډو کې د بحث لپاره وړاندې کیږي.
کم زنانه چې هغه خپل وکیل نشي پورت کولای یا د هغه کمزوري وي نو ته سرکاري تو باندې سو وکیل وغیرہ ورته کوي چې د کیبینټ میټینګ کې دا ډیسکس شوی دی. شو کیبینټ پر کیبینټ میټینګ کې دا ډیسکس شوی دی.
د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملۍ غړي زینت بیبي چې د خیر خیګړي او د ښځو د چارو د سټینډینګ کمیټې غړي هم ده وایي دا قانوني مرسته یا لیګل ایډ به په لومړۍ مرحله کې د صوبې په کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو ښځو ته ورکول کیږي. د دغو قانوني مرستو په اړه زینت بیبي وایي
لیګل ایډ دا چې دی لکه ډېرې ښځې په کې دا چې کورونه لکه چا سره دغه کنه نظم کوم کو دا پرابلم یې چا خوندان سره سودا چې کسی می سره راغلی کنه هغه چې بیا هغه لکه محفوظ نه نه هغه راغلی کورونه پریخي او راغلی نو هغه شی زونه کې موږ غوړ کې لکه دی دغه کې هله کوم مکمل لکه دای شو زتا سنس لکه اوس موږ سټینډینګ کمیټه کې دا غریس کو دا سیول سوسایټی چې لکه غیر د کړو نو یي د درسې لو پرابلم لا خپل چې لکه دا یي بس د خوراک او دا ول ورکی او نور ول نه ورکی تاسو په دې کارو کې لکه نه لکه چې کوم داسې زر نه مني چې او موږ دا نه ورکو یي کوم څه وی چې نه نه دا څه صدقه نشته دا دا ولکه یي ول نه شو کوي کړه ولکه هغه یي شو چې کوم څه هم دم وای چې کرایسس سنټر زموږ حالات ښه نه دي تاسو په دې باندې په خپل اکشن والے ځکه چې موږ سوزل چې کټری سیپ ته وای لکه
زینت بیبی دا هم وایي د صوبې په کرایسس مرکزونو کې خزې ډېرې مسلې لري او یوازې قانوني مرستې یا لیګل ایډ ورکولو سره به د دوی مسلې په پوره توګه هوارې نشي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې د دغو ښځو د روزګار لپاره هم په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کړي.
کمه هغه خزې کنه چې لکه زموږ په ماحول کې چې کمه روانې دي کنه زموږ سرحد کې چې کمه دي کنه چې لکه داسې پوره تلي داسې نه کې او لکه مردان کې چې زموږ نه ډېر هم دغه لکه دغه ډېر پرابلم دي کنه او زموږ په تبات کې چې نه هغه لکه د دینه بدل نه زموږ په دې باندې اوس کار شروع کړل خو هغه سره چې زموږ یو دوه پروګرام کړو سیول سوسایټي سره کنه نو هغه دای شو ریس کړو چې هغه ته لکه مسلې روانې دي نو دا هغه د رهایش م لکه چې دین هغه هم دغه لکه داسې تغییر دا سنټر دا چې ویل لکه سب جیل غونټري نو چې تاسو په دې باندې کارو کې د غیر لیګل ایچ او د غیر ته هیڅ کوم سہولتونه نه دي د دې لپاره کارو کې دی هغه لکه د بنجیر انکم سپورټ پروګرام چې دې په تھرو باندې ورکتا سو لکه ویل چې هغه ته صرف د خوراک او د رهایش سہولت لکه حکومت ورکی او نور ول نه ورکی نو تاسو په دې باندې خبر اوسه ته کنه او زموږ اوس په دې ریشي وبتا کې چې کوم د کمیټه میټینګ شوه نو هغه کوم لکه دای شو ریس کړه چې موږ وته چې کرایس سنټر کې لکه سیول سوسایټي ده لګیا راځي زموږ کرایس سنټر سامنے نه نتا سو دغه باندې کارو کې چې لکه د دې سم مسائل دی هغه راو غواړې کنه دغه چې کوم زغې چې کوم باندې چلی لکه که خځې دې کسړې دي نو هغه راو غواړې دا سو هغه پوره ټریننګ وکي او چې لکه هغه ته او هغه خلکو سره ملاو شي نو زموږ له صداغه نه شي چې لکه موږ سره حکومتي سره باندې ملاو شو او خپل علاقو د پارټولو کار کوو زموږ د مردان مرګره دا هغه لکه راو نور در ابتباد او دا یو د درې نورونو هغه په سیول سوسایټي دا خبر راو چې تکړه خو هغه مین خبر لکه د ابتباد او دا مردان کوله او هغه وی چې په خبر لکه حالات خري لګو دا وی باندې کار روان دی خو لکه مکمل شوی دا چې صداغه نه دا غیر غاړم ته لکه مکمل دا چې داغه نه راغلی جواب را ایشو موږ کدي هر شوی سټینډینګ کمیټه کې چې دا کړو چې تاسو کم از کم غیر لیګل ایډ ورکې دا غیر صحت سہولت چې سه دی لکه او بنظیر انکم سپورټ پروګرام سره دا کې چې څنګه زه خوېلې پیسې ورکې کې چې आवाज دا خونه چې بس باندې روډې خوري او دا کنه رهایش دې بس نو که څنګه سره نو په دغه باندې لګیا یم کار کو نو مثلا فکر له هغه را کې
په پیښور کې وکیلا سنا گلزار وای د صوبی عدالتونو ته دا سډيري خزي ورزي چې د پیسو ته نشټوالي او قانوني مرستو بغیر یې مقدمه په کلونو زندګي کې
نظام خپل دا خیال لیک چونکه ما چې کلا خپل لایسنس واغشتو په لزر فیل ترالم نو ما خپل سٹارټ د سی لیګل ایډ نه اغشتو دا غي مین وجه دا و چې په زیات تر د سیستم لیزي د سیستم وی کیس دی او د سیستم لیزي چې اغي مطلب ریپورت خو کی یا چاغي ته سم مسلې یا نور د سیس ایشو خو عدالت اغي صرف او صرف د دې وجه ناراضي چې اغي وجه د وکیلانو فیسونه زیاتی او بالکل عمدا سي دا چې لکه کم نه کم فیس چې دلته دی د فیملی کیس نو هغه 30-40,000 روپۍ مطلب د یو ډېر جونیئر وکیل فیس چې کم دی 30-40,000 روپۍ دی نو هر فیملی نشي افورډ کولی یا هر فیمیل نشي افورډ کولی نو زه وایم چې دې سره به څومره چې فیملی ایشوز دي یا څومره زموږ زنانه دي هغې ته سم مسله وي یا ډومیسټک وایلنس شو یا خپل شو یا نور هم داسې څه قسمه مسلې شوې نو د دې فری لیګل ایډ د وجه چې کم دی نو هغه به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي او په اسانۍ سره به هغه خپل مسله الته چې کم دی د هغه سولف کی
سنا گلزار دا هم وای د زیاترو جنکو ودونه د اتل سکارونه په کومره کې وشي او ورستا د کورنۍ وشخړو لوجه چې عدالتونو تنظیم نو شناختی کارډونه یا نور قانوني اسناد ان لري.
په قانون کې دا خبره ده چې د الګ چې کم د واده عمر دی نو هغه به اتلس کال وي او د جنې چې کم د واده عمر دی نو هغه شپاړس کال وي. چونکې تاسو تم پته را موږ تم پته را ټولو خلکو ته پته را چې په شپاړسو کالو کې د یو جنې یا د یو الګ شناختی کارډ نه یې جوړ نو چې یو الګ یا یو جنې شناختی کارډ اسپیشلی د جنې یو شناختی کارډ نه یې جوړ هغه سبا په نکاح نامه کې خپل ساین کوي یا خپل نکاح نامه دغه کوي نو هغې دپاره اوس چې کم دی نو مونږ لګي څومره سیول سوسایټیز والو چې څومره این جی اوز والو نو زموږ ګورمنټ ته دا ریکوېسټ دا و چې مونږ ورته وی چې د الګ د واده عمر چې کم دی هغه اتلس کاله دی نو تاسو مهرباني وکړئ د جینۍ د واده عمر هم تاسو اتلس کاله کې چې کم از کم د هغې شناختی کارډ کم از کم هغه جوړیږي خو چونکې هغې اوس لګیا دی باندې هغې خبرې کوي لګیا دي خو فی الحال هغې دا خبره رد کړې ده فی الحال هغې سے عمل درآمد نه دی کړی خو زموږ هغې ته ریکویسٹ هم ده چونکې په پنجاب کې چې کم دی د الګ او د جینۍ د دواړو د واده عمر چې کم دی نو هغه اتلس کاله دی په خیبر پختونخوا کې نو د الګ عمر د واده هغه اتلس دی او د جینۍ چې کم دی نو هغه شپاړس کاله دی لغې چې کم دغه دی نو هغه دا دی چې پیلا به چې کم مولوی دی نکاح پړاو کړی ده د الګ د جینۍ پیرنټس چې کم دی او په هغه نکاح نامه کې شامل چې کم داغې گواهان دي او د هغې چې کم لایر دی نو د هغې دپاره دی نو جرمانه هم ده د هغې دپاره ون ایئر کید دی او دا دینه علاوه نو هغه چې کم مولوی صاحب دی د هغې سره د هغې چې کم دوه گواهان دي هغې سره د جینۍ پیرنټ سره دا ټول چې کم دي چې دا کیس رپورټ شي چې آیا په یو ځای کې چې کم دی د یو جینۍ عمر د شپاړسو کالو نه کم دی یا د هغې د واده عمر نه دی او د هغې چې کم دی واده کیږي لګیا نکاح کیږي نو هغې چې کم دی نو هغې جرمانه هم ده او د یو کال د هغې کید دی.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو د کارکونکو غیر سرکاري ادارې خویندو کور مشره مریم بی وای دا یو ښه ګام دی خو باید چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي او حکومت هم د دغه بل د منظورېدو وروسته د دې عملي کولو ته زیات پام وکړي.
او دې کې دا خبره ده چې یو کوم اقدام کړی دی اخ اقدام دی او چې کومې ښځې ترنه فایده اخلي چې کم از کم رایې خو به ترنه فایده اخلي که نه او چې کومې ښځې فایده ترنه نه شي اخیستی څنګه تاسو خبره وکړه هغه به هم دا چې کومې ښځې ترنه فایده اخلي نو هغه به هغې ته به ګوري نو هغې کښې به هم اعتماد راځي خو چې دا مسلې چې کومې دي دا ښې طریقې سره حل کېږي او چې دې مسلو نه لکه چې کوم خلک د دې په دې باندې کار کوي چې هغه په دې پوهه وي زموږ خپل چې کوم دغه دی که نه زموږ خپل د پښتنو رسم و رواج دي که نه هغې مطابق چې دا داسې ونی شي چې داسې ونی شي چې ښځې لکه زمونږ خو معاشره کښې خو تاسو ته پته ده په وړې وړې خبرو باندې ښځې د ښځو مړي کېږي که نه دا د ښځو ځای نه وي چې لکه شیلټر ورته نه وي لکه یو ځل هغلته لاړې شي نو بیا خپل سوسایټي بېخي نه قبلوي نو دا لیګل ایډ خو زما په نظر ښه اقدام دی خو د دې اقدام امپلیمنټیشن چې دی دا به څنګه امپلیمنټ کړي دا ډېر زیات ضروري دی چې دې ته ډېر توجه ورکړی شي او دا توجه داسې ده چې هغې باندې داسې پوهه چې خلکو د پوهه وي زموږ د کلچر زموږ د تهذیب هغې باندې هغې پوهېږي چې ښځو ته زیات نور زیات تکلیفونه زیات نه شي ورسره چې څنګه ما وویل چې هغه زنانه چې تاسو خبره وکړه دا بالکل صحیح خبره ده چې هغه زنانه دي هغې به ترنه څنګه فایده اخلي هغې ته خو د کور نه بهر د تلو اجازه هم نه وي خو د دې دا مطلب نه دی چې قانون دې نه پاس کېږي او دا داسې اقدامات نه کېږي ځکه چې ورو ورو پوهه هم راځي لږ زیادات تعلیم هم زیاتېږي او چې دا زموږ لوکل ګورمنټ سیستم دی که نه چې کوم الیکشن شوی دی کوم لیډران دي هغه بله لاره نشته هغه به د زنانو مسایل ته خامخا غوږ دي او زنانو مسایل نه بغیر زمونږ د معاشرې ترقي بېخي هغې کښې به تیاره وي نو دې دې نه بله لاره شته وي نه خو چې څنګه ما تاسو ته وایي چې دا کومې طریقې سره به امپلیمنټ کوي کومې طریقې سره به لکه اپلای کوي که نه هغه ډېره ضروري ده چې هغه پوهه خلکو وي چې د چا تجربه وي چې څوک پوهېږي نو چې هغه دا فیصلې کوي داسې نه وي چې مطلب یو قانون جوړ شو قانون چې دی هغې دپاره ډېر زیات ضروري او بزنس پکاري نور پروسیجرل دغه پکاري که نه کسان پکاري نو اګزام خو ښه دی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه په کله الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړیونه
تاندې هلې اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال اډیو ته وګستې زم تاسو قربا سره لمومن تاسو تاندې هیلی او نیز خبرونه وارده چې فرخنده ست تاسو وړاندې کول اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د بلی او نیز خبرونه روخانه مستقبل د دې اونۍ په روخانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې د سوات سیدو شریف کالج زده کوونکو هغه تاثر غلط ثابت کړ چې یوازې د شخصي تعلیمي ادارو زده کوونکو په امتحانونو کې اول نمبر راتلی شي. دوی وایي چې د سرکاري تعلیمي ادارو زده کوونکو هم چې مهنت وکړي نو لوړ مقام ته رسیدلی شي. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي. راځي چې په ګډه وګورو.
مشال
رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په عامه توګه داسې فکر کیږي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار د سرکاري تعلیمي ادارو په نسبت لوړ وي او د دې وجه دا هم کېدای شي چې په امتحاناتو کې اکثر د شخصي تعلیمي ادارو زده کوونکي اول نمبر اخلي. په شخصي تعلیمي ادارو کې انتظامی چارې په وړه پیمانه ترسره کیږي نو پکې وړو وړو مسلو ته هم توجه ورکول کیږي چې لوجې د دوی نتیجې خیر راځي. خود دې مطلب دا نه دی چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار په حقیقت کې ښکته دی. د دې ادارو ځوانانو هم وخت په وخت ثابته کړي چې دوی هم اعلی نمبرې ترلاسه کولی شي. د سوات جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید سکال د 12م په امتحان کې په ټول بورډ کې اول پوزیشن ترلاسه کړي. دی وایي چې څوک مهنت کوي د هغوی لپاره سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې فرق نه لري. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریا په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
وسنګ کې اول مونږ تر بورډ نه کار لګي وي تاسو پوزیشن دی نو لکه پوزیشن هو ځای نه خو به صاحب مونږ چلاړو نو آی ګم کې پتاو لګي چې تاسو پوزیشن دی نو مونږ ډیر خوشاله او دا ور الله نعمت دی.
اعزاز رشید وای خواری ډیره کړی وا خو دا تمه یې نه وا چې اول پوزیشن به واخلي.
دا خو لګلاندی زمونږ نمبر چې کومې رالی په فرست ایئر کې 508 نو هغه کې خو زمونږ یو جنۍ مخ کې وا نو ما یې چې لګا زه خو کراشم په بورډ کې نو په یو دیم یا په دریم نمبر به په یک خو زمونږ سره امید نه دیګه. دا پروفیسورانو زمونږ استادانو ډیر زیات رول لري ځکه او چې مونږ ډیر خو پړای کړل او لګا ډیر زیات زموږ ته خوب خوش راغلې مخکې طرف ته زه کوم چې فرست ایئر کې نمبر یې د شیرالی نو او لکه ډیر زیات خوشاله شو زموږ د جنګ کالج یو سټوډنټ مخکې طرف ته روان دی او زموږ کالج نوم پیرو روښانه شو. دې سره اوس چې زموږ بورډ پوزیشن شنو هغه سره کالج پرنسپل چې زموږ ټیچران او ټول ډیر خوشاله
نو موري اول چې د امتحان د تیاری لپاره یې هر ورځ تر 15 غنټو مطالعه کړی و.
کالج نه علاوه بس هاستل کې پاتې کیدو او ټیوشن یې سره وی چې لکه پری ټایم به دوم رانو ډوړې او مانځه کارو نو ګینټو په حساب تقریبا مېبي 15 تقریبا یس ډېر ریسی پارټیانو او د ګیمونو دې شوق مې نه کاو بس خپل کتاب سره کار او لکه سبق ته نیول نو بس لکه مخ ته پوزیشن برقرار ساتل لپاره شي نمبر یې خره کو نه شي. سلیکټ پوزیشن غواړي.
دا چې په مستقبل کې څه جوړېدل غواړي او نور ځوانانو ته څه پیغام لري اعزاز رشید په دې حق لوي.
نو مخکې ان شاء الله اراده مې ده چې ډاکټر جوړ شم، یو ایس د عوام خدمت وکم او ان شاء الله 25 تاریخ مې ټیسټ یو بس تیارې روان دي. تاسو هم دواګانې کوئ او بس دواګانې کیا ساتئ. څه دا پیغام ورکو چې څوک څوک چې محنت کوي لگا محنت خشې چا چې محنت وباغه ته محنت فائدہ ملوي گی او لگا هر کس لگا کار رجا محنت وکړي خپل ټیم فارغ نه کی.
د ایزاد رشید پلار جان رشید په سکول کې استاد دی، وای د زوی په بریا ډیر خوشاله شوی دی.
یہ چرا لجو د خوشاله جو اکت خبر راغه پښتو خبر په جامو کې نه زیدو کنه دونه غوته دا ناڅاپ خبر او جان کالج نارنګ شو چې بیا یو طرف ته خپل ځان ته ګورو بل طرف ته الله تعالی ورکړه او ته ګورو بیا لکه برداشت نه وایرشي اکثر بیا کالج سوچ کله رنګو کوم ته دایل هم نو چې څم نمبر به وي سوال بیا موږ پرس کان پر سودا او شو ناری په اول سره چې بیا په پښتو شنو بیا خو بیا ډېر خوشاله سو دغه سونه ته سوهاګا و بیا کنه جی.
جان رشید وای سلور زامن او درې لونه لري او په ټولو تعلیم کوي. نوموړي وویل چې په بچو د کور کارونه نه کوي او په تعلیم کې مخکې تللو ته هڅوي.
خپل دغه نشته کور کې اصل ما خپل داسې غونوي چې دوی بهر دغه شان سبقونه خو د الفورې سکول نه میټرک کړی بیا جان کالج کې اډمیشن دغه شوی خپل ما دونه دا خپل ماشومانو ته زه خپل سبق نشم دخله ها پوښ کولی شو جی کور کې صرف اصل کتاب دی کتاب دی بس دغه واسطه چې کتاب نه پورته کول حتی چې موږ د میلمه په وړ سره میلمه د پاره د اوبو د چیو د پاره پورته کول نه کوو.
بلخوا د سوات په جانزیب کالج کې د اعزاز رشید له استاد نثار محمد خان سره مهم خبرې وکړې دی. وای
موږ لاس کې اسیشن سٹارټ کو او زموږ سره چون کې د بلډینګ لګه مسله وا خو بیا هم د الله مهرباني وا هغه ایڈجسٹمنٹ موږ وکړو او هغه لپاره هغه کیپیسټي پیدا شو هغه هم هغه ترتیب ولا موږ جوړ کو او بیا د څومره کې سټاف وو هغه لپاره موږ ډېره منډه تړل وکړه. 59 تقریبا زموږ سره پرزنټ سټاف او پرمننت سټاف د خپل کالج او 11 کسان موږ ډیره پاره ہے کړي او پای کې زموږ سره نه کسان پاتې شو بری لاړو مطلب دا چې د پرمننت سټاف نه علاوه 9 هایر سټاف هم سره او پدې کې د لیست څون سره دی موږ ډیره زیاته خواري کړې ده. پدې کې د ټو سټاف هغه افورت شامل دي او د مور پلار هغه توجه دا وو پرنټ سره موږ هم پدې کې رابطه کړې ده. دا کې دا وو عزت ریګولریټی دا او هغه ډیسپلن دی دا ټول هر څه پدې کې انوال دي.
نو موړي اویل سرکاري کالجونه له شخصي کالجونو ډیر وسایل لري خو پدې کې ډیسپلن یا نظم ته ډیره توجه پکار ده.
زه سحر وخت راځم چې په 8 بجې کالج کولای کې ځینې مګن ټمخ کې بګیټ کې ولاړې ما د دې یونیفارم د دې ډیسپلن د دې کارت د دې ټول هر څه موږ چې کو او بیا چې په کم کلاس کې کم دی کې پروفیسر موجود نه نه هغه چې یی سار شي په لارې باندې رښت وځي نه موږ هغه ته کال کو او موږ ډیر زیات په دې باندې خوشاله یو زموږ د اسونټ کامیاب شي ځکه زموږ ډیر اسونټ چې هغه نن سبا ډاکټران دي انجینران دي خخه پوسټر ما دې موږ سره ملایږي موږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو چې قوم بچی دي په دې کې ډیر غریبان خلک هم دي چې هغه ماشاءالله خمه سره ستري او نن هغه ډیر په خولي پوسټر باندې دي
نثار محمد خان د زده کوونکو میندو پلرونو ته دا پیغام لري.
زمونږ دا پیغام د دې چې زمونږ سره دا ماشوم سهار د 8 بجو نه واره سهار د 8 بجو نه 10 بجې پر زمونږ سره دلته یي زمونږ سره تقریبا د 15 غنټې لري خو مور پلار ته زمونږ دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ چې دا سټوډنټ کله تاسو کور ته واپس درځي دا تاسو خوئ چې تاسو نن څونه کار کړی دی تاسو مونږ ته ریجستر وکړئ تاسو مونږ ته کلاس ورکړئ تاسو ټیسټ کې څونه نمبر یاغستی تاسو اسائنمنت لري چې دا مختلف هغه مونږه حواله کوو نو د دمور پلار دا ډیو کیږي چې کومه څنګه په دې باندې نظر ساتي دا نه چې کتابونه راشي کالج نه او دې کتابونه ورته او سوال بیا خپل کتابونه راوړي نو په دې کې دمور پلار هغه توجه ډیره زیاته شامل ده چې هغه او بلکې موږ چې د بازي پیرنټس سره رابطه وکړو چې دا لکه یا ایرېګولر دی یا څه کار دی تاسو مهرباني وکړئ نو موږ دې د دې مور پلار هم دا پیغام دې کله موږ تاسو سره رابطه کوو مهرباني وکړئ تاسو فوراً زموږ کیمپس سره ځئ د دې ماشوم تاسو کوی ځکه ډیر په کلو کلو باندې خپل بچو تاسو نه کوي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یو لاند د مینه پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې کوم ځوانان مهنت او خواري کوي دا غي لپاره سرکاري تعلیمي ادارې ته ټولو خي دي خو استادان یې وایي چې د یو ستا کوونکی په بریا کې د استادانو ترڅنګ د مور پلار رول هم ډیر مهم دی. په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وسه
سکال د یو لسم دو لسم په نتیجو کې د سواد جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید اول پوزیشن ترلاسه کړی. نوموړی خپل کامیابی د مور پلار دعا او د استادانو مهنت بولی. د دې کالج یو استاد نوید اقبال خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
پرنسپل صاحب د طرف نه مطلب سټریکټ هدایت دي چې لکه کوم سیاسي سرگرمۍ چې دی نو هغې بچې دی نو هغه به موږ دلته ډسکریج کوو او داسې مطلب د هغې کوشش به کوو چې هغه موږ دلته پرېږدو ځکه چې دا کوم ماشومان چې دي یا سټوډنټان چې دي نو د هغې په تعلیمي کیریئر باندې چې دی نو هغه ډېر زیات اثر پرې باسي. ٹھیک ده چې د دې پازیټیو اثر هم وي خو چونکې موږ دلتا مطلب دا سٹوڈنٹس آگ رنگ میں چیور نہیں دی وجہ نے زمدہ کوشش ہوئی دا پرنسپل یا بیداغی نے علاوہ زمین چیف پر اکثر ہوئی دا کالج چیز آگاہ باقاعدہ طور مانے چیز ریگولرلی چیز آگاہ وزٹس کئی آگاہ نظر ساتھی.
نوموړی وایي چې په کالج کې یې د سیاسي مشرتابه لخوا مداخلات هم د نشت برابر دی چې له وجې یې د استادانو کارکردګي ډېره ښه ده. نوید اقبال خان زیاتوي چې په جانزیب کالج کې زده کوونکو ته د غیر نصابي حلو ځلو لپاره هم موقع برابرول کیږي. داراز د دې کالج پرنسپل ممتاز علي شاه وایي اعلی معیار لپاره یې ټولې ضابطې په پام کې نیولې دي.
په دې تیر شوي سو درې څلورو کالو کې دا وخت چې اوس روان دی مونږ په دې کې په ایډمیشن کې داسې زور واچو او په کالج کې داسې مداخلتونه هغه غیر ضروري مداخلتونه د ختمولو لپاره مونږ کوشش وکړو. په میرټ باندې ایډمیشن وکړل او د علاقانو ته د ښه تعلیم ورکول لپاره په یو نوې لار باندې مونږ روان شو کوم چې جدید لار ده او د هغې هغه میوه چې ده نو خو په ورځو کې نه کېږي خو مونږ ته اخر د هغې هغه میوه میلاو شوه او سږ کال مونږ جی تاسو یو پوزیشن کنه زمونږه پنځه پوزیشن دي او ټاپ تھری پوزیشن چې کوم دي اعظم په کالج کې چې پای کې یو پوزیشن د کمپیوټر ساينس دی یو د انجینیرینګ دی او د میډیکل د پوزیشن چې کنه 1021 نمبر دی. دا زمونږه یو سټوډنټ اګست دی چې داسې ټارګټ یې چولې چې زموږ خیال چې د اکثر سره کول ډېر ګران کار دی.
دا چې د کالج د کارکردګۍ ښه کولو لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړي دي ممتاز علي شاه وویل
هغوی دپاره دا وایي چې زموږ سره چې کوم پروفیسران وو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې هم وو او اوس هم دي کنه. خو چې کله ته انوایرمنټ صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شو نو هغه چې به کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لږ کسان نه شي نو ټول مناسب بیا مونږ په ایگزامینیشن سیستم کې دن نه زموږ کنټرولر ایگزامینیشن خپل مې په کالج کې نو مونږ ایگزامینیشن هم شروع کړل چې هغه ته پری بورډ وي یا داسې ټیسټ وي او د هغې مونږ کمیونیکیشن باقي د پیرنټس هم شروع کړل د سټوډنټس او د پیرنټس منځ کې رابطې شروع شوې. مخکې دا وه چې دا سټوډنټ به کالج ته راغلل بس هسې به داسې به ګرځېدل نو په دې باندې مونږ ډېر زیات آداد یو کس خبره نه ده دا یو ټیم ورک دی په دې کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول اوږه په اوږه باندې روانو او د دې دا مونږ چې کوم اچیومنټس کړي دي په دې کې سټاف او زموږ د کالج دا ټول هر څه چې دي کنه کلیریکل سټاف دی کو نوکران دي دا ټول ته د دې کریډټ سي.
دا چې د کالج د کارکردګۍ ښه کولو لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړي دي ممتاز علي شاه وویل
هغوی دپاره دا وایي چې زموږ سره چې کوم پروفیسران وو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې هم وو او اوس هم دي کنه. خو چې کله ته انوایرمنټ صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شو نو هغه چې به کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لږ کسان نه شي نو ټول مناسب بیا مونږ په ایگزامینیشن سیستم کې دن نه زموږ کنټرولر ایگزامینیشن خپل مې په کالج کې نو مونږ ایگزامینیشن هم شروع کړل چې هغه ته پری بورډ وي یا داسې ټیسټ وي او د هغې مونږ کمیونیکیشن باقي د پیرنټس هم شروع کړل د سټوډنټس او د پیرنټس منځ کې رابطې شروع شوې. مخکې دا وه چې دا سټوډنټ به کالج ته راغلل بس هسې به داسې به ګرځېدل نو په دې باندې مونږ ډېر زیات آداد یو کس خبره نه ده دا یو ټیم ورک دی په دې کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول اوږه په اوږه باندې روانو او د دې دا مونږ چې کوم اچیومنټس کړي دي په دې کې سټاف او زموږ د کالج دا ټول هر څه چې دي کنه کلیریکل سټاف دی کو نوکران دي دا ټول ته د کریډټ سي.
تاسو د جانزیب کالج اسوات د پرنسپل ممتاز علي شاه خبرې واورېدې. د دې کالج زده کوونکي اعزاز رشید اسا کال د یو لسم دو لسم په نتیجو کې بورډ ټاپ کړي او دوه نور زده کوونکو یې هم اعلی پوزیشنونه ترلاسه کړي وي او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 2 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتی سندری
نن پدی وجکه خوشالی دا سارو دنیا دی هر خطا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږېد نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو